مخکخي خزي.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه مخکښه شدې تشرغ لاس نن دوشنبه د مرغومي نه وشتمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جنوري له 13 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري میر احمد ساپي پر مخ وړي. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیو او اف ام 0.15 دوام کوي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام مخکښه شدې کې د نن ورځې لومړی میلمنه تورپیکي پوپل ساپي ده. اغلی تورپیکي د کونړ ولایت په انګلیسي ژبه کې لیسانسه کړې او یوه غیر دولتي اداره لري چې ښځو ته د زده کړو او تربیې، ټولنیزو مسایلو او روغتیا په برخه کې کاري فرصتونه برابروي. اوس هم ورځم د اغلی تورپیکي پوپل صافي پر لور باندې چې همدا شیبه پر لیکه ده. اغلی تورپیکي خپرونې ته شراغلاست.
ډیره مننه، ډیره مننه حوال له ټول نه تاسو ته او د رادیو ازادي ټول کارکوونکو او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ټول یو هوسا ژوند ولرئ.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایسته یو په دې پروګرام کې له موږ سره ګډون کوئ. تورپیکي جانې، کلمړی تاسو زموږ اوریدونکو ته د خپلې غیر دولتي ادارې په اړه یو څه معلومات ورکړئ چې تاسو په کومو برخو کې ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي.
زه یو ټولنه لرم د ځوان انجینر د پرمختګ د مسئول په نوم ده او زموږ فعالیتونه په درې بخشو کې، یعنی د پوهنه په بخش کې، ټولنیز په بخش کې او د روغتیا په بخش کې. زموږ ټول خدمات د ځوانو مېرمنو لپاره دی. البته زموږ اهداف ستر هدف دا دی چې موږ غواړو خپل خورګانو ته یا د افغانستان مېرمنو لپاره د کاري زمینه یا فرصت برابرول، د هغوی استعدادو ته تبارز ورکول او همچنان هغه زمون کوم خورګانی چې یعنی د سواد بحر سواد نه هغې محرومه پات دی، نو د هغې د عرفایي کارو که مهارت لري هغې ته همچنان موږ فرصتونه برابرو. نو دغه څه فعالیتونه زمون فعالیتونه د بدخشان باندې
تورپیکي جانې
که همچنان ځینې آگاهي
مهرباني
آگاهي دهی پروګرامونه د آمایي پوهه په برخه کې همچنان موږ ځینې برنامه پروګرامونه لرو.
تورپیکي جانې، تاسو که په مشخصه توګه د ځینو برخو یادونه وکړئ چې تاسو څه ډول فرصتونه برابروي؟
موږ البته د ولایت په سطح باندې اوس خو ماشاءالله شکر الحمدلله زمنګه ټولنیز یا زمنګه خلک ماشاءالله یو څه خیز ذهنیتونه لري. د هغې مثلا د زده کړو په برخه کې د ټول کورنۍ یو څه ذهنیتونه یې مثبت روان دي، البته د نجونو په بخش کې. خو بیا هم د ځینې مشکلات لري. موږ بیا ځینې برنامې، ځینې پروګرامونه مهیا کوو، بیا د دې کورنۍ فامیلونه، البته د هر کلی یا بندونه د وکیل یا د مغه د کوم کلی چې ارباب یا بزرګ هلته مسؤلیت لري هغې سره حوال موږ ګورو. بیا موږ یو برنامه، یو لکه سیمینار غوندې، یو آگاهي دهی یا د عامې پوهاوي په بخش غوندې یو برنامه ورته برابروو. بیا هغې ته موږ د توضیحات ورکوو، نو غواړو چې د هغې ذهنیت آماده پدې کړو چې دوی خپل نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی باید خپل تعلیم سرته ورسوي، او همچنان دوی دې اجازه ورکړي چې دوی پوهنتونو ته لاړ شي. نو داسې برنامه موږ په دې بخش کې لرو. همچنان موږ د بېسواد ځینې کورسونه بېسواد مېرمنو لپاره اجازه و، او بل موږ کوم نجونو چې زموږ ډېر با ښه استعدادونه لري، ښه ظرفیتونه لري، ښه هغه لري، همه دوی بېچارهګان ډېر په اقتصاد لحاظ نه مشکل لري. بیا هغې لپاره موږ پوهنتونو سره قراردادونه لرو او په پوهنتونو ته معرفي کوو، در یعنی تخفیف دی تاخلو، او د تخفیف تر منځ یو تعداد انجونو ته البته ډېر زیات موږ نشو کولی، یو نه تر پنځو کسان پورې، هغه کسان چې واقعا مستحق دی. البته موږ مخکې خپل سروې کړی دی، خپل معلومات هم کړی، د هغه انجونو د وریا په توګه باندې یا رایگان په دې پوهنتونو کې معرفي کوو.
هم اوردم زموږ یو اوریدون کې تک دوی تاسو څخه کومه پښتنه لري د دوی پښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجان.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. که خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لري.
زه محمدی خروټه د پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. دوی خو دغه د پکتیکا ښځینه وو ته نه په مکاتبو کې پاملرنه کړې ده او نه د پکتیکا له ښځو سره دوی بسې غونډې کړې دي چې هغه د پکتیکا د ښځو د پرمختګ لپاره کومې لاسته راوړنې دي.
مننه خروټی صاحب، اوس فکر کوم چې زموږ رابطه له تاسو سره قطع شوې ده. ستاسو پوښتنه مو واخیسته، یو بل اورېدونکی به راواخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
قاریم صاحب پښتون د جوزجان نه یم، خو دې کې سلامونه تاسو وړاندې کوم. ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو مېلمنۍ ډېر د ویاړ ځای دی چې داسې خوندې موږ لرو او داسې کاري فرصتونه مظلوم قشر یعنی مظلوم ښځو ته برابروي او هغوی په امن کې ساتي او د هغو هغوی د بل د وژو بار نه ګرځي. دا مې تبصره ده، دا د دې هم کامیابي ده او د نسو ښځو هم کامیابي ده چې دوی د فرصتونه برابرېږي، یا د تعلیم د تعلم فرصتونه ورته برابروي، یا د کار فرصتونه ورته برابروي. دا د دې هم کامیابي ده او د هغو هم کامیابي ده. دغه فرصتونه کاري چې تاسو ورسو ته برابروي تنها د زده کړو په عرصه کې دي او که په نورو عرصو کې هم دي، یعنی ښځه وهر چې ته اړتیا لري. دومه پوښتنه مې دا ده، دغه ښځې چې دوی استخداموي یا پردن د ده سره دي په دا ټولنه کې تنها د کونړ ښځې دي که د افغانستان د نورو ولایتو ښځې هم دي؟
ډېره مننه. اول به د زمونږ کوم ورور چې د پاکستان اړیکې کړې تماس نیولی و د هغې جواب به ورکړم. زمونږ فعالیتونه صرف یوازې د کونړ ولایت لپاره نه دی، زمونږ فعالیتونه د افغانستان په سطح باندې دی او حتی مونږ بیرون د افغانستان نه هم فعالیت کولی شو. نو د دې ورور خبره زه منم. زمونږ تر اوسه پورې خپل فعالیتونه یعنی عملا د پکتیا په ولایت کې پیل کړی نه دی، اما مونږ برنامه لرو، په پلان کې شته مونږ سره. یعنی مونږ په آینده که غواړو چې باید په پکتیا کې هم زمونږ فعالیتونه روان سیږي او مونږ یو رسمي څانګه هلته ولرو چې زمونږ فعالیتونه، البته د دې ارګنایزیشن د وای دبلیو سی او په چتر لاندې الفاظ موږ فعالیتونه رواني.
ستاسي جواب مو واخیستې تورپیکې جانی، ډېر مننه. اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته که دوی کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام اوري.
مهرباني ستړي مشي تاسو او ستاسو پرمختګ. زما پښتنه ده چې کومه سره ایدم د ننګرهار څخه په تاسو باندې کې کزیاتره د دې د خپل استاتې او د کنټرول لپاره دی او وی مثلا د نسای ولادي برخه کې کوم دغه د انسټیټیوټ د تخصص سره غوړي او اوس په کور ناست دي او لپاره یې دا مینه نه جوړ شوې چې هغه ته دند پیدا شي.
مننه سید صاحب چې تاسو د ننګرهار څخه موږ ته زنګ وهلی وو. تورپیکې جانې، تاسو دوی پښتنه واورېدله. دوی وویل چې د نسایي ولادي په برخه کې ځینې ښځو چې زده کړې کړي وي هغوی ډېری وختونه بې وظیفې پاتې وي او په دې برخه کې آیا تاسو کومې هڅې کړې دي که نه؟
بالکل، موږ په دې برخه کې ډېر خپل تلاش خپل هڅې کوشش کړی دی او همچنان موږ دې ته روان برنامې لرو. یعنی د کورونا تاسو ته معلوم دی چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ د کورونا په مصیبت باندې اخته دی. یعنی زمونږ ډېر یو ښه قوي لوی پروګرام و چې زمونږ هغه کوم خورګانې چې دوی د نسایي اولادي په بخش کې یعنی خپل تعلیم حاصل کړی دی باید هغې ته ډېر زر فرصت د کاري مهیا شي. نو بدبختانه چې مونږ د کورونا له وجې نه زمونږ دا کار بس ناتمام پاتې شو. یعنی په آینده کې موږ برنامه لرو او غواړو چې خپل کوم طرح چې موږ ترتیب کړی دی هغه غواړو چې تطبیق کړو، ځکه چې موږ اول په دې بحث کې ډېر ضرورت هم لرو.
مننه تورپیکې جانې، اوس په بیا ورسم یو بل اورېدونکی به راواخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اورئ.
سلام علیکم فرجانې.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم وایست او کومه پوښتنه لرئ؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ. کندهار خبرې کوم. په افغانستان کې خو حالات خو خورا خراب دي، بل خصوصا د ښځو د پاره چې دا ټوکناري وي زاید بشر حکومت د حکومت ملاتړی دی. نو دلته هره ورځ میرمنې په قتل باندې رسیږي، مسئلې ته څوک نه مني. زاید ځان لپاره څومره ځان خوندي بولي او دې د
خزو لپاره کوم کارونه کړی دي؟
دا خو یو واضح خبره ده چې د امنیت له لحاظ نه موږ تاسو ټول پوستونه باندې اخته یو. یعنی هغه کوم امنیت چې موږ غواړو موږ تاسو په خپل هیواد کې نه لرو. خو بیا هم موږ نه غواړو چې مثلا دا امنیت د دې باعث شي چې موږ د زمونږ د پرمختګ دلګري وکړي. موږ به خپل مبارزات ته ادامه ورکوو او کوم برنامه او پلان چې ځان سره لرو هغه کوم زمونږ کوم اهداف چې زمونږ د خورګانو لپاره زمونږ د خورګانو د پرمختګ لپاره دی او زمونږ وشو کولی شي ته د یو اوسا ژوند زمینه ورته مساعد کړو او دا کار کوو دې ته حاضر یم.
اوس هم یو بل اورېدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شدې پروګرام دی.
السلام علیکم مالانی بشپ صاحب، سلام علیکم خپل سره محمد قاسم زبر دلمن ولایت سر پړی ته هم ګیره مننه کوم چې شدا چې دا مو په وی لا نور په بر د څه لپاره کار کوي. یعنی مالانی بشپ دا ګیره یو موثر د تمام سره د افغاني ټولنې کې په وطنی وخت کې مخکې ټول موثر نه کوم دل په دې رسې کې ورته نوم کوي من چې هم دا نتیجې ډیر څه په تاسو کې ډیر کار کړی دي او څه نتیجې هم ورکړي دي او د دې ځای یو د کایل د فارم ملالي بشیر خان غوړي نور خاص څنګه
ده ډیره زیاته مننه د واک سیب تاسو تبصره مو واخیستله او لدې څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ ووهه. تور پکې جانې له تاسو څخه مننه. بیا به هم په ځینو خبرونو کې زحمت ترته درکو. هم د یوې لنډې د می ورسته اوریدونکو به تل تاسو سره بیم او زموږ یو بل ملمنه عفیفه معروف په لمر سره په دې خبرونه کې خبرې کوي.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي.
ک دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي رادیو ته شرغ لاس تاسو مخکښ شې دې پروگرام اوري. د دې خبرونه دوهمه ملمنه عفیفه معروف ده. عفیفه معروف د ننګرهار ولایت ده او د حقوقو په هنځي څخه فارغه شوی ده. اوس مهال په هلمند ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ده. عفیفه جانې خبرونه ته شرغ لاس
مننه تاسو نه تاسو د تاسو د مایکروفون د طریقې خپل سلامونه نیکه هي هيله ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. اینه د چې دغه شی به چې موږ سره د دوی جوړ وروغ اوسي.
تاسو کوم لمړیتوب چې لري د شوزو د پاره کوم فعالیتونه تاسو کوي؟
بله ډیره مننه. تاسو د سوال څخه په هلمند ولایت کې هغه چې د هلمند نوم دی هغه وضعیت نه دی بلکې د شوزو د پاره د تعلیم د پاره سهولتونه شته دي او ډېر لیسې مشهزینه لرو. درې خصوصي پوهنتونونه شته دي، دولتي پوهنتون دی چې هلته نارینه او ښځینه سره ګډ صنف کې درسونه وایي او ډېر ښځې په وظیفه کې دي په هلمند ولایت کې. او همدارنګه یعنی په هلمند کې د ښځو وضعیت د نورو ولایتو پرتله لکه کندهار، اورزګان او یا نور ولایتونه لکه نیمروز دا ځایونه ډېر شری وضعیت دی. خو بیا هم کوم ښځې چې په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د بد رسم رواجونو په ارتباط دوی مشکلات لري زموږ دفتر ته مراجعه کوي. نو کله چې مراجعین موږ ته مراجعه کوي موږ هم بیا دغه ملي قوانین ته ارجحیت ورکوو او هغه عدلي قضایي ادارات معرفي کوو او د حقوق څخه حمایت کوو کوم چې د افغانستان نافذه قوانین کې شتون لري.
په دې ورستیو کې په ټول هیواد کې هدفي حملې هم زیاتې شوي دي او په ځینو مواردو کې دا حملې پر شدو شوي دي، لکه په کابل کې یو پیښه وسوه او په هغه کې پر دوو قاضیانو باندې حمله شوي او چې هغوی پکښې ووژل شوي. په دې حمله کې همدا ډول په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند ولایت چې هلته د ازادي رادیو پر همکار الیاس دایی باندې سو اونۍ مخکې حمله وسوه او هغه په دغه حمله کې ووژل شو. په دې اړه چې د هلمند ولایت شدي او نارینه په دې برخه کې څومره اندیښنه لري که په دغه اړه موږ ته یو څه ووایست؟
بله په دې اړه باید ووایم چې دا یو استخباراتي جنگ دی او هر سیمه ولر چې فزیکي امنیت پکې وی خو بیا هم رواني امنیت په هغه کې نشته. او هلمند هم یو جنگ ځپلی ولایت دی او هر ولایت څخه دغه هدفمند بریدونه او تاوتریخوالی هلته خامخا شتون لري، خصوصا د ښځو په مقابل کې د کورنۍ څخه نیولې بیا تر امسایه تر تربور تر طالبانو یا مخالفین د حکومت پورې دوی تاوتریخوالی کوي. خو بیا هم داسې نه ده چې ښځې په کور کې کښېني، او دغه تهدیدونه باید د دې شي چې ښځینه خپل فعالیتونو څخه لاسته سر په کورو کې کښېني. له بده مرغه سره تاسو یاده کړه محمد الیاس داوي یو ډېر زړور او ډېر ښه خبرنګار و د رادیو ازادي چې په هلمند ولایت کې صدور شو. خو بیا هم ډېر ځوانان شته چې دغه لارې تعقیبوي، او د رسنیو ژبه هېڅکله نه ده رسنۍ په هلمند ولایت کې کار کوي، او همدارنګه د افغانستان د ټول اتباعو حقوق بیانوي، او د ډېر هغه مشکلات چې د حکومت لخوا پېښېږي یا د مخالفینو لخوا پېښېږي زموږ رسنۍ د هغه په ارتباط مصاحبې چمتو کوي، او هغه رښتینی وضعیت چون د خلکو حق دی د خلکو دپاره نشر کوي څو چې خلک وپوهېږي په خپل هېواد یا ولایت د وضعیت په اړه.
په ځانګړې توګه د کورني تاوتریخوالي په اړه که خبرې وکړو، سږ کال د کورني تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي که کمې سوي دي ستاسو په ولایت کې؟
بلې، په دې کله باید ووایم چې د کورونا وایرس کله چې خپور شو په ټول نړۍ کې، خصوصا افغانستان کې، نو نارینه هم خپل وظایف د لاسه ورکړله، او ښځې هم که په وظیفه کې یا کوم مصروفیت درلودله دوی په کور کې کښېناسته. په رښتیا هم چې دوی په کور کې چې کښېناستله د تاوتریخوالي کچه یو څه پورته شوه، په دې خاطر چې یو په خپله بنیاد د کورنۍ اقتصاد نارینه کار ونه لري، کار ونه لري، نو د دوی په منځ کې تاوتریخوالی هم پېښېږي. او په دې هکله ده، یعنی د تاوتریخوالو قضایه چې زموږ دفتر ته راغلی ده، دری او یا قضیه موږ په تیر کال کې درلودله چې دا هم د کورونا د وخت قضیه وه، او هم پس د هغه نه چې موږ داسې نه شو ویلی چې اوس کورونا نشته، اوس هم کورونا شته دي، او که نه وي هم تشویش شته دي، او هغه مصارف چې خلک پخوا مثلا د ویټامین سي په ارتباط یا میوه دانې په ارتباط دغونه د کورنۍ ته نه رسول، لکه چې اوس باید ورسوي چې د کورونا څخه باید مخنیوی وکړي. خو بیا هم ویلی شم چې دا ډېر منفي اثرات درلودل کورونا ویروس په کورنیو کې، په ښوونځیو کې، په هغه ټولنیزو اداراتو کې چې هلته خلک ټولېږي، او نو خلک د چا خبره په کور کې کړې وه، او په کور کې هم د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې وه.
تر ټولو ډېرې قضیې په کومه برخه کې ثبت شوي دي په دغو درو اویا قضیو کې؟
بله، په دې کې هغه ډېرې قضایا چې ثبت شوي دي د واهل او ټکول او بې سرنوشت پرېښودل دي، چې دغه قضایا اکثریت یې ویل ټکول دي، بیا پس دغه نه بې سرنوشت پرېښودل دي، بیا جبري ودونه دي، او ډېر بد رواج په هلمند ولایت کې، او زه فکر کوم چې په ټول افغانستان کې چې دوی ورته مخې وایي یا بدل، یوه ښځه د بلې ښځې په بدل کې دي، اوس یعنې ډېر بد رواج دی، او په اسلام کې دا بدل نشته دي. خو بدترینه یې دغه ده چې پلرونه پورته کېږي خپل تنکي نجونې یو بل ته بدلوي، چې دا بیا باعث کېږي چې دغه نجونې دا واده ته ځانه نیسي، ځان وژنې باندې ځان ختم کوي، یا د کوره تښتي، یا داسې مسایل ورته شيږي.
که ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ سي، د وهلو و ډبولو یا د دوی ژوند ته خطر وي، دوی چیرته ولاړې سي، څنګه شکایت وکړي؟
بله، زه د خپل خویندو څخه غواړم چې کوم وخت دوی یعنې داسې تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي چې دوی ته ضرر رسوي، دوی باید ته هر څه نه هغه نږدې ترین مثلا وکیل بزار ده، یا ملا امام ده، مسجد ته دې ورکړي، خپل مولوي صاحب ته دې خپل شکایت وکړي، او د هغه په واسطه که جرم واقع شوی وي هغه زخم وکړي، او په قانوني برخورد باید وکړي، او که نه وي واقع شوی خو په یو مصلحت هم یا مشورتي دوی بېرته سره جوړېږي، او د کورنۍ د انحلال سبب نه ګرځي. او نو کله چې دوی تصمیم بېخي جدي وي یا جرم واقع شوی وي یا ډېر شدید مشکلات څه پېښ شوي وي، بیا هم دوی عدلي او قضایي ارګانو ته مراجعه وکړي، د بشر د حقوقو دفاتر ته مراجعه وکړي، د ښځو ریاستونو ته مراجعه وکړي، او د ادلیه ریاست ته مراجعه وکړي، یعنی دغه ادرسونه دي چې دوی کولی شي چل ته مراجعه وکړي او خپل قانوني حقوق وغواړي.
ډیره مننه. اوس به ورسم زموږ ځینو اورېدونکو ته د اورېدونکو څخه به پوښتنې واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
مننه کولې خو سلامونه تا ته ځانې مېلمنې ته او د آزادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. جازمې هلمند له ولایت نه خو دې په اول کې خو ستا دفتر موږ ته پېښې نه دی معلوم. زه د دولت کارمند یم، د دېرش کاله کار کوم په دولت کې. زه د دولت کارمند یم، تر اوسه ستا دفتر ما ته نه دی معلوم. ستا دفتر چیرې دی؟ یا په تېر ښځو ته خو بېخي نه معلومېږي. او بل د بشر د حقوقو په هکله په هلمند کې تاسو څه کړي دي؟ حتی د نارینه حقوق تر پښو لاندې کېږي، د ښځو دا خو پرېده. هغه خو تر پښو پښو لاندې دي، زور زیاتی ډېر دی، تشنج ډېر دی د ښځو سره. موږ ته معلومېږي، موږ په محل کې زندګي کوو، ژوند کوو، حتی په قتل رسېږي. دا زما په کارته کې درې ښځې یوازې په قتل ورسېدلې، بیا دوه ښځې نورې په قتل ورسېدلې. د دو سرنوشت هېڅ معلوم نه شو چې چا په قتل ورسولې، چا مړې کړلې او څه تېر وکړله. دغه زما سوالونه ول خور ما خدای چې جوابونه راکړي.
بلې، زموږ ورور وی چې ستاسو دفتر موږ نه دی لیدلی، که دوی وظیفه په هلمند کې وي یا کور په هلمند کې وي، خو موږ بار بار د هلمند په محلي رسنیو کې، هم تلویزیوني رسنیو کې، هم صوتي رسنیو کې ظاهر شوي یو، خبرې هم کړې دي. او زموږ دفتر په دننه په د مرکز د شهر کې دی، نو چې دوی ته څنګه نه ده معلومه؟ دوی رسنۍ نه اوري، نه نیسي راډیوګانې، بې خبر پاتې دي. یا دا چې مشکل نه لري، چې څوک مشکل هم نه لري، نو ډېر کوشش نه کوي چې دا دفترونه چېرته. خو زه بیا هم ورته وایم چې زموږ دفتر د معرف د چوک سره دی. دوی وایي چې اوس په دې حالت کې نارینه و حقوق هم پایمال دي. زه د دې سره موافق یم، یعنی چېرې چې جنګ وي هلته د قانون پلي کول مشکل کار دی، او خصوصا چې هغه بیکار خلک په تا باندې یو فشار وي، یو زور وي، چې حکومتونه باندې چې وګماري، یعنی کار اهل کار ته ونه ګمارل شي. دا خامخا هم د نارینه حقوق تلف کېږي، هم د ښځینه حقوق تلف کېږي. یعنی په جنګ کې هر څه امکان لري چې پیدا شي یا واقع شي. خو هیله من یم چې موږ داسې دولت پیدا کړو چې په هغه کې کار اهل کار ته ورسېږي. او لکه څنګه چې دا څو ورځې په پارلمان کې دا خبرې کېږي چې یو تعادل یا همرنګ سازي د معاشاتو په دې باندې کار کېږي، که په دې باندې ښه فشار راوستل شي چې دا غیر عادلانه ویش په افغانستان کې ختم شي، او هر انسان ته د هغه د تکافف په اندازه باندې دولت مکلفیت وګڼي چې معاش ورته ورکړي. یعنی د معلم معاش، د سرباز معاش، او نور مامورین معاش هم یو څه پورته شي، سوچ دی وکولی شي چې یو شرافتمند نه ژوند خپل کورنۍ ته ځان ته اختیار کړي.
اوس هم یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
جمعګل خوشخویم. عرض می داده صاحب چې دا ستاسو خپل ملمنه څخه پوښتنه وکړي، که بیا ورسره ستاسو اړیکه جوړه شوله. تاسو پوښتنه وکړي چې ستاسو په نظر دا د دې وژنې چې کېږي، دا قاضي صاحبان چې ووژل شي، یا دا زموږ دا محترم خبریالان چې بے گناہ دی وجل کیجی، دی خو کما گناہ نلگی، دی خو صاحب مولا تاسی دا ہر واقع دا ہر خبر چکا خبری، آیا دا پا صلح باندی تاسی کئی که نکی دا صلحی پا چرنگوالی باندی؟ دما پا نظر کو تاثیر کئی، دیر زیاد تاثیر کئی، منفی تاثیر کئی، مثبت تاثیر نکی. دا در دا هر کا چکیږي، دا منفی تاثیر کوي. کدی غواړي صاحب چې کامیاب شي، دی غواړي چې سره وکړي واقعات. زما یوازینۍ هیله دا ده، او یوازینۍ ارزو مې دا ده چې دوی دې عربي وژنې نه کوي، او دا تل یو نامرده کار دی. که زه ووایم په دې نامرده کار دی چې موږ ټول که قاضي صاحبان دي، اغا د خدای او د رسول قضاوت کی که نور خبر یالان دی، اغا موږ د هر شه او بد څخه خبرې نو زما आवाज نه هله د محترم ورنو څخه دا ده چې ادبي وژنې بس کی او ادبي وژنې نه کی ورته تشکر کوم مسلمانانه او ګرد مسلمانانه او ګرد الحمدلله دعاګوي او دې حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم او مجانیو نو دی ولدا د پیوژن کی نور وخت نه سم د خدای تعامل
ډیر زیات مننه ستاسو تفسیر مو واخیسته معروف سپ تاسو موږ دا ورېدونکو تفسیر واورېدل دوی وویل چې هدفي حمله پر رسول منفي اغیز کوي نو دوی ستاسو څخه هم دا پښتنه وکړه چې آیا تاسو له دوی سره موافق یاست کنه
بلې زه بالکل د دې سره موافق یم دا یو بشري جنایت دی دا هدفي وژنه او پرشتیا هغه خلک چې د زړه له اخلاص سوله غواړي او یو خبرې کولی شي هغه عموما هدف نیسي دشمن او دا نامعلومه اشخاص او افراد او حکومت مکلفیت لري چې د دې ادرس معلوم کړي او ځان وپوهوي چې دغه وژنې څوک کوي دا کوم ډلې دي چې دوی باید معلوم شي او د دوی کورنۍ حق لري چې وپوهېږي چې د دوی قاتلین دولت ورپنګته کوي او جزا ته ورسوي او دغه نامعلوم ادرس څخه چې دولت هم چوپ وینو خلک فاصله د دولت څخه لري او فکر کوي چې دولت د دې درایت نه لري چې زموږ قاتل معلوم کی او مشت عدالت ورسوي.
عفیفه معروف ستاسو د وخت څخه او لدی څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ ډیر مننه. د مخکښ شې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. تربیا مو پر خدای سپارم. د خدای په امان.